آج ویو 360 میں کچھ امریکی اراکین کانگریس پاکستان کی امداد کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کیا امریکی وزیر خارجہ کو ان اراکین کانگریس کا خط پاکستان کے لیے امریکی پالیسی اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں امریکی امداد ہمیشہ اہم معاملہ رہی ہے. گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس کے 11 اراکین نے پاکستان میں آئینی نظام کی بحالی اور آزادانہ انتخابات تک امریکی وزارت خارجہ کو پاکستان کی امداد روکنے کا مشورہ دیا ہے. اس سے ایک ماہ پہلے بھی کانگریس کے ایک رکن نے سیاسی مخالفین کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی حوصلہ شکنی کے لیے پاکستان کو دی جانے والی امریکی دفاعی امداد روکنے کی تجویز دی تھی. 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے معطل کی گئی فوجی امداد آج تک پوری طرح سے بحال نہیں ہو سکی. امریکہ نے پاکستان کو سیلاب کے بعد کچھ امداد دی جو کہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے شعبوں میں بھی جاری ہے، لیکن فوجی امداد ابھی تک معطل ہے. آج کے شو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے امریکی امداد کتنی اہم ہے اور کتنا لیوریج رکھتی ہے. لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس خط پر جو امریکی کانگریس کے اراکین نے امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کو لکھا ہے. اس خط میں پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. خط میں بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مستقبل میں سیکیورٹی کی مد میں دی جانے والی امریکی امداد اس وقت تک روک دیں جب تک ملک میں آئینی نظام بحال نہیں ہو جاتا اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو جاتے، ایسے انتخابات جن میں تمام جماعتیں آزادانہ حصہ لے سکیں. اس خط میں امریکی قانون سازوں نے لیہی قوانین اور فورن اسسٹنس ایکٹ کے تحت محکمہ خارجہ سے قانونی طور پر اس بات کا تعین کرنے کی درخواست کی ہے کہ آیا امریکہ کی طرف سے سیکیورٹی کی مد میں دی گئی امداد کو پاکستان میں انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزیوں کے لیے استعمال کیا گیا. خط میں امریکی نمائندوں نے ان کے بقول سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے اور گرفتاریوں پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جن میں پاکستان تحریک انصاف، پشتون تحفظ مومنٹ اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں. اس خط میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایمان مزاری، خدیجہ شاہ اور عمران خان سمیت انسانی حقوق کے سرگرم سماجی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں کے کیسز کی سماعتوں اور دیگر قانونی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے مبصرین بھیجے. امریکی قانون سازوں کے مطابق پاکستان امریکہ کا پرانا اتحادی ہے اور وہ علاقائی استحکام اور دیگر دہشت گردی کے خلاف کوششوں کی خاطر دونوں ملکوں کے رشتے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہ امریکہ مثبت تبدیلی کے لیے تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا تعاون پاکستان کے عوام کے لیے منصفانہ مستقبل کے قیام میں معاونت کر سکتا ہے. پاکستان کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارہ زمان نے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ایک انٹرویو میں آزاد انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بھی سوال کیے. نگراں وزیر اعظم کے ساتھ وائس آف امریکہ کا یہ انٹرویو اس کانگریشنل لیٹر سے پہلے ریکارڈ ہوا، لیکن اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے انعقاد اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے کیسز کے حوالے سے بھی بات ہوئی.
You're the caretaker Prime Minister of Pakistan.
آپ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہیں، اور جیسے کہ آپ بھی کئی بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں، لیکن اگر عوامی رائے میں سب سے زیادہ مقبول رہنما عمران خان جیل میں رہیں اور ان کی پارٹی کو تباہ کر دیا جائے، انہیں دوسری جماعتوں کی طرح آزادانہ انتخابی مہم چلانے کا موقع نہ ملے اور آخر میں عوام کو لگے کہ الیکشن آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوئے، تو کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ آپ نے اپنا آئینی فرض ادا کیا؟
I'm trying to do over here is that we should commit ourselves to the utmost transparency.
میں یہاں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم انتہائی شفافیت کے لیے اور تمام فریقین کو انتہائی مساوی مواقع فراہم کریں، لیکن اگر اس کے بعد بھی ہم پر تنقید کی جاتی ہے تو ہمیں اس کی فکر نہیں، اور جہاں تک کسی مخصوص سیاسی رہنما کا تعلق ہے تو بالخصوص میں نے انہیں قید نہیں کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت نے بھی ایسا نہیں کیا. اگر کوئی ہنگامہ آرائی، آتش زدگی یا دیگر سرگرمیوں میں ملوث ہو تو انہیں عدالتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو بھی فیصلہ آئے ہم سب کو اسے تسلیم کرنا چاہیے.
And whatever the outcome of those processes, all of us have to abide by that.
حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ عام شہریوں پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سینٹ نے اس فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کی. اب سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سندھ کی نگراں حکومت نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے. ایک ایسے فرد کے طور پر جو جمہوری تبدیلی کی تیاری کر رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جانے چاہیے؟
عدالتوں میں مقدمات ہونے چاہیے، اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. یہ کئی دوسرے ممالک میں بھی رائج ہے، اور اگر کوئی فوجی تنصیب، چھاونی یا ایسے کسی علاقے میں داخل ہو تو داخل ہونے کی وجہ پوچھے بغیر انہیں گولی مار کر ہلاک کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ فوجی تنصیب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی وہاں جائے تو وہ حملہ تصور ہوگا. یہ کسی سیاسی جماعت کا ہیڈ کوارٹر نہیں تھا جہاں آپ جائیں اور احتجاجی مظاہرہ کریں. یہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا دفتر یا کوئی اور سیاسی ادارہ نہیں ہے. آپ کو سیاسی اداروں کے باہر جا کر مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ بالکل جائز ہے اور یہی معمول ہے جس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن فوجی تنصیب کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اور اگر وہ ایسا کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہر ملک اور اس ملک میں قوانین موجود ہیں اور انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں.
Why people go towards the military installation?
سارا زمان اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے. پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ان کے اس انٹرویو کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سارا ویلکم ٹو ویو 360، آپ کا پرانا شو. نگراں وزیر اعظم نے یہ تو کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گے شفاف الیکشنز کی، لیکن وہ کوششیں کیا ہوں گی کہ اس پر انہوں نے کیا اس پہ بھی کوئی کمنٹ کیا؟
دیکھیں، اس کو تو انہوں نے اس طرح سے سمرائز کیا کہ وہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے جو اپنی کوششیں ہیں وہ بس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں خود یہ اطمینان ہو اور وہ جو مندوبین ہیں، خواہ وہ پاکستان کے اندر سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان سے باہر سے آئیں وہ الیکشن کو آبزرو کرنے کے لیے. تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ان مندوبین کو مطمئن کر سکیں. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت نہیں سیٹسفائی ہوتی تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں جو سیاسی استحکام جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، اگر وہ سیاسی استحکام ہی نہیں آتا اور عوام کی نظر میں ہی اس انتخاب پہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اس وقت صرف پرائیورٹی یہ ہے کہ جو بھی اگلی حکومت ہے وہ آئے اس الیکشن کے نتیجے میں اور پھر وہی ان معاملات کو دیکھے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یعنی یہ کسی اور کا درد سر بن جائے گا، تو انہوں نے کہا ہاں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں رہے گی. تو ان کا اس وقت فوکس صرف یہ ہے کہ 8 فروری جو کہ متوقع تاریخ ہے پاکستان کے اگلے عام انتخابات کی، اس تاریخ کو وہ ایسے انتخابات کرا دیں جس کے بارے میں وہ مبصرین کو مطمئن کر سکیں. لیکن اگر عوام کو مطمئن کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سبجیکٹو بات ہے، کون فیصلہ کرے گا کہ عوام کی جو رائے تھی اس کا احترام کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اور سیاسی جماعتیں ایک یا دو ہوں، جس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے علاوہ ان کا جو تھا ان کا وہ پی 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 کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی
پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تنقید ہو رہی ہے آج کل. سر، ایک چیز اونرشپ آپ کو لیتے نظر آئے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اس پورے قصے میں ان کے نام پہ، جس طرح سے اس حکومت کے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیے، جہاں تک تو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی اس وقت جیل میں ہونے کی بات ہے، اس کی تو اونرشپ وہ نہیں لیتے. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے یا میری حکومت نے ان کو قید نہیں کیا تھا. لیکن جہاں تک اوور آل حالات کی بات آتی ہے، تو اگین جب اس سے پہلے تک ہم جب ان سے بات کرتے رہے کہ آزاد انتخابات کب ہوں گے اور آپ کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ 3 مہینے کی مدت سے زیادہ موجود ہے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی حالات ایسے ہیں کہ یہ جو ہے اقدامات یہ لیے جا رہے ہیں. انفیکٹ میں نے اس انٹرویو میں ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا انہیں اس حوالے سے کوئی تحفظات ہیں کہ ان کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ 90 دن کی جو آئینی مدت ہے اس سے زیادہ کے لیے اس وقت پاکستان میں موجود ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے تو انہوں نے پنجاب اور کے پی کی طرف اشارہ کر دیا کہ جی جب وہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ اپنے کیئر ٹیکر حکومتیں اپنے آئینی مدت سے زیادہ ہیں، تو پھر سینٹر میں ایسی بڑی کیا بات ہے؟ جس میں نے ان سے پوچھا کہ اگر دو جگہوں پہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو پھر کیا یہ جسٹیفائی کر دیتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی ایسا ہی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے؟ اس پہ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض چیزیں اگر ڈیلے ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے تو وہ غلط نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی جو ایکٹ ہے میرا یا ہماری حکومت کا، اس کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل نہیں سمجھا. لیکن ان کا یہ بھی ساتھ میں کہنا تھا کہ کسی نے تو حکومت کی باغ ڈور چلانی ہے، تو ہم سب کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے، تو اس لیے
اسی کانٹیکسٹ میں اس کو ایکسٹینڈ کرنا. سارا، ایک چیز اور، ایم شیور اس پہ بھی اب تو ڈفرینٹ اینگل سے ڈبیٹ ہو رہی ہے. کانگریشنل لیٹر میں جو سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز کا ذکر ہے، اس تشویش کا اظہار پہلے بھی امریکی عوامی نمائندے بھی کر چکے ہیں، ملک سے باہر بھی ہو رہا ہے، ملک کے اندر بھی ہے، اور امریکہ میں بھی اسے بھی کچھ نہ کچھ رد عمل اس پہ آ رہا ہے. اس پہ وزیر اعظم نے کچھ کہا؟
دیکھیے وزیر اعظم سے اس تناظر میں ہماری اس حوالے سے تو بات ہوئی کہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا موقف ہم نے جاننے کی کوشش کی, اور یہاں پہ یہ میں بتاتے چلوں کہ یہ انٹرویو بھی اس سے پہلے ہوا تھا جب سندھ حکومت نے ڈسون کر دیا کہ انہوں نے یہ پٹیشن بھی فائل کی ہے, وہ بھی اس سپریم کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف ہیں جس میں کہ سویلینس کے ملٹری ٹرائلس کو روکا گیا تھا. تو سندھ حکومت تو اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے, لیکن بہرحال جو فیڈرل نگراں حکومت ہے اس وقت وہ سپریم کورٹ جا چکی ہے اور انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہوئی ہے کہ جو 23 اکتوبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کے خلاف ہیں. تو اس حوالے سے نگراں وزیراعظم کا یہی کہنا تھا کہ اگر بہت سے ملکوں میں یہ پالیسی موجود ہے کہ سویلینس کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے, جس پہ اگین میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کچھ دوسرے ملک جو ہیں وہ درست اقدام نہیں کر رہے جہاں تک کہ لوگوں کی سول لبرٹیز کا شہری حقوق کا تعلق ہے, تو کیا پاکستان کو بھی اس غلطی کو دہرانا چاہیے؟ تو ان کا پھر یہی کہنا تھا کہ ایسے معاملے میں بالکل وہی کروں گا, میں بھی وہی دہراؤں گا جو دوسرے ملک کر رہے ہیں. تو وہ اس بارے میں بڑے کلیئر مائنڈیڈ ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو بھی افراد جن پہ الزامات ہیں جو اس وقت ملٹری ٹرائلز کا سامنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہی کاروائی جو ہے اسی کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ فی الحال تو یہ پٹیشن وہاں پہ موجود ہے اور لاہور میں بھی اس حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ بھی سبمٹ کرائی جا چکی ہے ان افراد کی جانب سے جن کے عزیز اس وقت ملٹری ٹرائلز کو فیس کر رہے ہیں, اور 23 اکتوبر کے فیصلے کے بعد سے اب تک وہ کسی سویلین ادارے کے حوالے نہیں کیے گئے.
سارا, اس کانگریشنل لیٹر میں تو اس کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن امریکہ میں کچھ حلقوں کی طرف سے اس حوالے سے تنقید پاکستان پہ ہو رہی ہے تارکین وطن کو نکالنے کے معاملے پہ, تو اس بارے میں وزیر اعظم سے بات ہوئی آپ کی, اس پہ کیا کمنٹ ہے ان کے؟
جی بالکل, وزیر اعظم سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا یہ جو تارکین وطن ہیں, خاص طور پہ سب سے بڑا گروپ افغان تارکین وطن کا ہی ہے, انہیں پہ سب سے زیادہ اس کا اثر ہو رہا ہے, اور پاکستان نے جب یہ فریم کیا اپنا آرگیومنٹ تو کہا بھی کہ جی سیکیورٹی خدشات ہیں, اور 24 میں سے 14 جو حالیہ سوئسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں ان میں بھی یہ لوگ افغانستان سے تعلق رکھنے والے افراد ملوث تھے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ان کو وطن ان کے واپس بھیج دینے سے کیا پاکستان مزید محفوظ ہو جائے گا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیکٹک نہیں ہے, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی جو افغانستان میں حکومت ہے اس کے ساتھ پاکستان کی جو بارڈر موومنٹ ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے. تو وہ اس کو اس تناظر میں پریزنٹ کر رہے ہیں, اور بارہا انور کاکر کی اپنی حکومت کا اور دیگر جو بھی حکومت کے ترجمان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان اپنے جو لاز ہیں ان کو صرف امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ بھی کہ دنیا کا کوئی اور ملک اگر کسی کو لیگلی نہیں رہنے دیتا اپنے ہاں تو پاکستان کیوں رہنے دے. لیکن پاکستان کی جو اس وقت فرسٹریشن اور مایوسی ہے کابل کی حکومت کے ساتھ وہ بھی بہت واضح ہے.
بہت شکریہ سارا زمان آپ کا, اور سرٹنلی ہم آپ کو آن ورڈز بھی زحمت دیں گے, خاص طور پہ الیکشن آنے والے ہیں تو اس حوالے سے خبریں تو آتی رہیں گی پاکستان سے. بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے پاکستان کے صدر عارف علوی سے بھی بات کی اور انتخابات سے متعلق ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کی.
کیا نگران حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ اور پی ٹی آئی کے تحفظات کے بارے میں آپ کے خط کا جواب دیا؟
میرا خیال سے انہوں نے ایشورنس دی ہیں, پبلکلی ایشورنس دی ہیں ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات کا ذکر کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. دنیا بھی یہی دیکھ رہی ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, سارے پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں. تو دو اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے اس معنی کر کے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر کی جو باتیں ہیں اس پر میں اور پوری قوم بھی بھروسہ کرتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے گا.
پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر کنگز پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک جماعت اس وقت فیورٹ ہے؟
میں اس اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا ان چیزوں پر بحث کرنے میں, ہمارا میڈیا کافی آزاد ہے نا, جو آپ اخباروں سے اور میڈیا سے رائے بنا سکتے ہیں تو رائے بناتے رہیں. تو میں خود اس بات کا کوئی اظہار نہیں کروں گا, کیونکہ پھر وہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ انٹرپریٹیشن لیا.
تو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ یہ انتخابات شفاف ہوں؟
دیکھیے یہ نان ایگزیکٹو پوزیشن ہے, میرا صرف مورل کیفیت ہے, اور مورل کیفیت کی میں عکاسی کرتا رہتا ہوں جیسے آپ کے ذریعے کر رہا ہوں. ویسے ہی میں نے ایک خط جو لکھا تھا وزیر اعظم کو اس کے ذریعے بھی مورل پوزیشن اپنی کہہ دی اور کر دی. کانسٹیٹیوشنلی دس از اے سمبولک پوزیشن.
تو آپ نے پہلے بھی خط لکھا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے؟
میرے ملک میں یہ ہر ملک کے اندر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں جس کے اندر پرامپٹنگ ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنز ریسپونڈ کرتے ہیں, پھر پرامپٹنگ ہوتی ہے. تو اس آفس کی جو پرامپٹنگ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے نا, تو وہ ہم پرامپٹ کرتے رہے.
عمران خان ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے؟
یہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے اوپر ہے. I'll not conjecture into that. عدالتوں کے اوپر ہے, انشاءاللہ انصاف ہوگا. پاکستان انصاف کی بنیاد پر بنا ہے اور انصاف ہی کی بنیاد پر قائم رہے گا. اگر ہم انصاف سے ہٹیں گے تو پھر پاکستان کے اندر تھریٹس بڑھ جاتی ہیں. انسانوں کا نظام وحدانیت کے اوپر, یونٹی کے اوپر, انصاف کے اوپر اور ہمدردی پر چلتا ہے.
موجودہ دور میں پہلے کے مقابلے میں پاکستان کے لیے امریکی امداد کافی کم ہوئی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح کی خبر یا امریکی امداد کے بارے میں بڑی بڑی خبریں بنتی رہتی ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں عالمی امور کے ماہر محمد علی سے, جو اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. علی, بہت شکریہ آپ کا. ایسے میں جب دنیا بھر کی دلچسپی اسرائیل اور حماس جنگ پر ہے, اراکین کانگریس کی طرف سے امریکی وزیر خارجہ کو یہ خط لکھنا اور توجہ دلانا کتنی اہمیت رکھتا ہے؟
بہت شکریہ جی. یقیناً اس وقت پوری دنیا کا جو توجہ کا مرکز ہے وہ مڈل ایسٹ ہے. جہاں تک پاکستان کے حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے حکومتی حلقوں میں نہیں دیکھا جائے گا. البتہ اس کو تین اسپیکٹ سے کانٹیکسچولائز کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ خود امریکہ کی جو داخلی پالیٹکس ہے اور اس کے اندر جو مختلف اراکین کانگریس ہیں, ان کی ایک اپنی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس بھی ہے, اور پھر آگے آپ جانتے ہیں کہ مستقبل قریب میں امریکہ میں الیکشنز بھی آنے والے ہیں. تو کئی جو ایسے کانگریس پرسنز ہیں جو کہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کے جمہوریت کا علم بردار جانتے ہیں, ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں اور اس میں بھی وہ مقبولیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور عالمی معاملات کے اوپر اپنی رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا. کیونکہ پاکستان اور یو ایس, آپ جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات بہت قریبی ہیں, اور جو جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے تو جو امریکہ کے سفیر ہیں اسلام آباد میں وہ ریگولرلی ان ٹچ ہیں, حکومت سے بھی وہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ملے ہیں, اور دیگر معاملات میں بھی وہ انٹرلوکیوٹر سے ریگولر رابطے میں رہتے ہیں. تو امریکی حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی تشویش یا کوئی کنسرن اس طرح کا شو نہیں کیا گیا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ بیسیکلی ان کی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس اور اپ کمنگ الیکشن کے حوالے سے ان معاملات کی عکاسی کرتا ہے.
تو ایک چیز جس طرح ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ لوکل پالیٹکس جو ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس جو ہے, وہ اس میں رول پلے کرتی ہے, لیکن محکمہ خارجہ کو یہ کہنا کہ وہ اپنے مبصرین بھجوائے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ سفارتکار جو ہیں وہ تو مل رہے ہیں پارٹیوں سے اور حکومتوں سے, تو کیا سفارت خانے اپنے نمائندے یا مبصرین مخصوص عدالتی کاروائیوں میں بھیج سکتے ہیں؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟
دیکھیے, میں عدالتی کاروائی کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو الیکشن جب بھی پاکستان میں ہوئے ہیں اور بھی دیگر ممالک کی طرح, یہاں بھی انٹرنیشنل الیکشن آبزرورز آتے ہیں. پاکستان نہ صرف ان کو ویلکم کرتا ہے بلکہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے, تاکہ ہم خود, پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ اس کے الیکشنز, اس کے پروسیس اور اس کے رزلٹ اور آؤٹ کم کے اوپر بین الاقوامی برادری جو ہے وہ اطمینان اور اعتماد کا اظہار کرے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے.
تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے, اور خاص طور پہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی, اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, دو پارٹیاں ایٹ لیسٹ اس وقت جو ہے وہ ایک طرح کی بات کر رہی ہیں, کتنا کنسرن ہے؟ بیکاز انٹرنیشنلی تو اس پہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے بیان آتے رہتے ہیں, پاکستان کس طرح سے انٹرٹین کر رہا ہے اس کو؟
دیکھیے, یہ جو بیانات اب آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف, یہ بھی الیکشن کیمپین کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اور اس کی بھی تین وجوہات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو خود حلیف پارٹیز رہی ہیں پی ڈی ایم میں, لیکن اب وہ اپنے جب ووٹر کی طرف دوبارہ جانا چاہتی ہیں تو ان کا اعتماد, ووٹ لینا اور اپنے آپ کو کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ سے دور کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر بھی کرٹیسزم کرنا, اگین کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کا ایک ڈائنمک ہے, تاکہ ان کا ووٹر جو ہے ابھی بھی ان کو حلیف یا کوئی ارینجمنٹ کا حصہ نہ سمجھے, اور ان کی ایک دوسرے کے اوپر تنقید جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک حوصلہ افزا और एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम के एवोल्यूशन की अक्कासी करती है, और आई थिंक इसको पॉजिटिवली भी देखना चाहिए, और इसके जरिए से वो अपने वोटर की एतमाद भी हासिल करना चाहते हैं कि जनाब हम किसी के लिए हमदर्दी नहीं रखते और बेसिकली ऑल बेट्स आर ऑन द टेबल। और इसका बल्कि ताल्लुक फ्यूचर आउटकम ऑफ इलेक्शन से भी होगा कि जो भी नतायज सामने आते हैं उसकी बेसिस पे जो भी कोलिशन या अलायंस बनता है उसमें आई थिंक ऑल पॉसिबिलिटीज आर ऑन द टेबल।
तो वापस पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे आते हैं, चंद वर्षों में अगर हम पिछले कुछ देखते हैं तो अमेरिका के ताल्लुकात में गर्मजोशी जो थी वो कम हुई इससे पहले, अब और इमदाद भी हमने कम होते हुए देखी पोस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, अब कुछ बेहतरी भी आना शुरू हुई है, लेकिन अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी कुछ ज़्यादा है नहीं इस वक्त। तो अमेरिका के पास लेवरेज वह क्या जाता है किसी भी मामले में पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए?
बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए मुख्तसरन पाक अमेरिका ताल्लुकात को आप चार डायमेंशन और डोमेन्स में देखते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और उसके साथ हमारी जो डायस्पोरा है। तो मैं समझता हूं कि ये बात एक हकीकत है कि जिस तरह हम फ्रंट लाइन एलाए थे वॉर ऑन टेरर में, वो गर्मजोशी इस वक्त नहीं है, ये एक हकीकत है। लेकिन अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसकी बेसिस पे मैं समझता हूँ कि दोबारा से दोनों ताल्लुकात में कुछ गुर्बत आई है, क्योंकि देयर आर सम कॉमन कंसर्न्स रिगार्डिंग टेररिज्म, जिसको मैं समझता हूँ दोनों ममालिक की मिलिट्री जो क़यादत है वो उस पर रेगुलरली कंसल्ट कर रही है। लेकिन एक और पहलू जो ज़्यादा मेरे ख्याल में पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत अहम है दोनों ममालिक की रिलेशनशिप में, वो इकॉनमी का है। देखिए अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तजारती मंडी है, सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है को अमेरिका से हासिल करते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो वाला एस्पेक्ट और फिर हमारे डायस्पोरा की रेमिटेंसेस को मिला के अमरीका माशी एतबार से हमारे लिए बहुत अहम कंट्री है। तो इमदाद का मिलना ना मिलना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं समझता हूं जो ग्रेजुअल और बतदरीज आप इंक्रीज देख रहे हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके अलावा अमेरिका का जो असर है असर रसूख आईएमएफ में और फैटिस के रिव्यू में, उसको भी हम एक पॉजिटिव रिलेशनशिप के तौर पर देखते हैं।
आप समझते हैं कि अमेरिका के पास अभी भी लेवरेज है। ये इमदाद जो असिस्टेंस की हमेशा अली बात हो रही होती है, ये नंबर है कितना बड़ा? बिकॉज अगर हम ऑफिशियल नंबर्स देखते हैं तो वो तो 200 मिलियन का नंबर को बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए?
जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आपने एग्जैक्टली मैंने जो पीछे बात की है वो बुनियादी तौर पर यही साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के माशी मफादात के लिए अमरीका बहुत अहम है। चार एतबार से हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की मंडी है, $12 बिलियन से ज्यादा का बायलैटरल ट्रेड है, और फिर आप देखें रेमिटेंसेस भी आती हैं वहाँ के हमारे डायस्पोरा से। तीसरी बात यह है कि आईएमएफ का भी जो पैकेज होता है या जो भी अरेंजमेंट हम निगोशिएट करते हैं उसमें अमेरिका का गुडविल मैटर करता है। और चौथा फैटिफ के हवाले से भी, जो हम ग्रे लिस्ट से निकले, जो हमारे ऊपर इल्जाम थे और क्वेश्चन थे टेरर फाइनेंसिंग, डब्ल्यूडी फाइनेंसिंग, उसका भी हमने बिल्कुल जवाब दिया। और तो ये चारों एस्पेक्ट्स मिलाकर एक मजमूई तौर पर पाक यूएस इकोनॉमिक रिलेशंस को देखना चाहिए। सिर्फ इमदाद के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में उसकी वैल्यू।
मोहम्मद अली से हमारा रबता मुनक़ हुआ है, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे उनके साथ जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें ख़ासतौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए उन्होंने कहा कि चार अहम पहलू हैं जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात देखे जाते हैं, जिसमें इकॉनमी है, सोशल सिक्योरिटी है, उसके बाद फॉरन पॉलिसी के हवाले से, और पाकिस्तान के जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो यहाँ पर रहते हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी तरफ से जो यहाँ से फंड्स पाकिस्तान भिजवाए जाते हैं, रेमिटेंसेस भिजवाए जाते हैं, और इसके अलावा अमेरिका का इंटरनेशनल जो भी क्लाउट है पाकिस्तान के हवाले से, आईएमएफ का रोल हो या एफएटीएफ के हवाले से जो आईएमएफ के लिए जो रोल प्ले किया है ख़ास तौर पे अमेरिका ने, वो एक अहम किरदार अदा करता है दोनों ममालिक के रिलेशन में। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और अब असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولې شي د دې طریقه و تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډی وی وب پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګوري او لکه زایا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ د دې طریقه و تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سرټکی اوري. د تورخم بندیدل او د کډوالو ستونزې. د طالبانو حکومتي چارواکي وی پاکستانی مسولینو د سیشنبه پورز د تورخم دروازه د هر ډول ترانزیت پر مخ بند کړه. چارواکي وی د پاکستان حکومت د سوداګریزو موټرو د چلوونکو نه د پاسپورت او ویزه غوښتنه کړې. د غزه په جګړه کې ملکی تاسیساتو ته زیانونه. اسرائیلی ځواکونه وی د جګړې تمرکز یې د غزه په شمال کې د جبلیه کم تاړولې. امریکایي چارواکو ویلي نه غواړي چې د غزه روغتونونه د جګړې په میدان بدل شي. او په امریکا کې د مننې کلنۍ میله، د شکرانې یا مننې په دې کلنۍ دودیز میله کې هر کال په سپینه ماڼۍ کې جمهور رئیس ته یو یا دوه ژوندۍ فلمرغان د بخښلو لپاره راوړل کیږي. سکل د مننې دا ورځ د جمهور رئیس بایدن د زوکړې د کالیزې سره برابر شوی.
سلامونه ستړي مشي. نن سیشنبه د عقرب یا د لړم د میاشتې دیر شمه او د نومبر 28 نیټه ده. تاسو به په دې نیم ساعت کې مهم خبرونه او مرکې واورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ. تر څنګ یادونه کوم چې د چمن بولدک د لوی لارې بندېدلو په اړه په چمن کې د روان پر لت یا اعتراض په اړه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ایالتي مشر نور باچا صاحب سره خبرې کوم. لږ شېبه وروسته چې موږ سره به په سکایپ میلمي او اروپا ته د طالب چارواکي د سفر په اړه تفصیل به د خپل همکاري هیله یا سات نو اخلم چې د به هم را سره لګشي به ورسته معلومات شریک کی. خو تاسو درنو لیدونکو نه هیله کوم چې په پیل کې پام وکړئ د تورخم او چمن لارو باندې د لپاره خبر ده. د ننګرهار ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ویلي چې نن سه شنبه د تورخم دروازه د پاکستانی چارواکو د خونه د ترانزیت پر مخ باندې بند کړل شوې و. د غو چارواکو امریکا غا ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو په دې شرط د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ بند کړه چې د موټر چلوونکو څخه د ویزه او پاسپورت غوښتنه کوله. د چمن سپین بول د کلارهم په ورته دلایلو بند شوې ده.
دا سه حال کې چې د نومبر میاشتې لپاره راهیسی پاکستانی چارواکو د زرګونو افغانو کډوالو په استلو لاس پورې کړي. په تازه اقدام کې د سیشن به پورز د نومبر په 28مه د تورخم دروازه د پاکستانی چارواکو لوري د ترانزیت پر مخ په مشهور ډول وتړل شو. په ننګرهار ولایت کې د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ویان قریشی بلدون امریکا غاکته ویل چې پاکستانی چارواکي له موټر چلوونکو څخه ویزه او پاسپورت غواړي.
د پاکستاني چارواکو لوري د تورخم دروازه مشروع ډول د موټر یا د باروونکو موټر پر مخ تړلې ده. چې کوم موټر چلوونکي قانوني اسناد یا ویزه او پاسپورټونه لري، نو پخوا په دغه حکومت ترانزیټي اموال به چلیک ډول کوم موټر چلوونکي هغوی لپاره دا شرط و هغوی بغیر د ویزه او پاسپورټه تګ راتګ کاوه.
په تورخم کې پاکستانی سرچینو امریکا غاکته ویل چې د تورخم لار د طالبانو د امنیتي ساتونکو لخوا تړل شوې ده. بلخوا د چمن په خار کې پلتکون کې وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن بولدک لارې د تجارتي تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. د پاکستان حکومت د تازه پریکړه په اساس په دغې لارې باندې لویزي پرته تګ راتګ ته اجازه نشته.
په انساني همدردي د دې وطن لپاره د پښتني زبان لپاره موږ دا کوم کډوال چې راځي دې ته موږ اجازه ورکړې دي. نور څه کوم ترانسپورت یا ترانجرت دا بالکل بند دي. نو موږ د یو دیش په کې شپم نهستو. موږ نو نارتال د شروکي بیا د ارتال سمابات کې بیا موږ نور قدم نه خو چې کوم په چمن کې سرکاري دفترونه
د پاکستان د حکومت د دې پریکړې مخکې بعد افغانستان په تذکری او د پاکستان په پیژن پاڼې یا شناختی کارت باندې خلکو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته تګ راتګ کاوه. پالت کوونکي غواړي چې د پخوا په څیر د تګ او راتګ اجازه ورکړ شي.
په دا ویا کال کې پر شا پر مجدا ځل کړی دی نه اوس منو مجدا هم نه د خوښه چې خپل شار باندې یا خپل ګاډی مې ولاړی خو مجبوران مجبور د ټول عوام ته وایي چې په لیاز د خټې مشره تاون وکي. موږ نه ماستیو نه بدماشانیو نه بلې غریبان خلک یو د خپل اواز پورته کوو. د ظالم ریاست ته وایي چې موږ نه راووره.
د ترانزیت پر مخ د لارې په داسې وخت کې تړل کیږي چې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفیتس وایي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو افغانو کډوالو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 10 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. ښاغلی ګریفیتس وایي د سپتمبر له نیمایي راهیسې له 300 زره څخه زیات افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. ما د هغوی د لومړنۍ بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو له بودیجې څخه 10 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی. پاکستان د اکتوبر په پیل کې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال ته چې اسلام آباد وایي په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ له پاکستان څخه ووځي کنه په زور به وایستل شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
لکم چې واوریدل د چمن په خار کې ځایي خلکو په یو لوی پرلت یا اعتراض کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چمن بولدک لار د هر ډول ترانزیت په مخ تړلې ده. د دې اعتراض په اړه نور معلومات په بلوچستان ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر نور باچا صاحب نورو چې په سکایپ موږ سره میلمه ده. باچا صاحب، ستړي مشي پروګرام ته دغه پرلت کوونکو ولې د عامو خلکو په مخ باندې د چمن بولدک لار بند کړې کلګي دسې زمونږ لیدونکو ته واضح کړئ تاسو مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول مخکنه تاسو ډیره مننه. دا چکله په پاکستان کې دغه نگران حکومت دوی کښنولې دی، نه هغه ورستو دوی دغه پالیسیانی جوړی کړی دی چې په هغه کې و پالیسی دا چې په ډیورین کرښه باندې دوی پاسپورت مسلطه کول غواړي چې دلته تګ او راتګ به بیا دغه پښتانه افغانان په پاسپورت او د ویزه لګوي بیا به دوی کوي، او ورسره یو دا چې دلته کم زموږ افغانان کډوال ورونه دي د دوی د ایستلو یو پریکړه کړې ده. نو د دې پر ضد باندې دلته د تیرو یوې میاشتو سره مزاحمت روان دی چې وی خواته په چمن کې په زرا او انسانانو هلته پرلت کښېنولې دي چې دا وخت یو میاشت پرسه وي ده، او د هغوی غوښتنې هم دا دي چې یو خو دغه د افغان کډوالو سره چې دوی کومه غیر انساني رویه خپله کړې ده دا دی ودرول سي، او دویم دا چې موږ پر ډیورین کرښه باندې پاسپورت په هیڅ صورت نه منو. د دې ترڅنګ پښتون ژغورنې غورځنګ هم پټول ملکی او سره پټول اروپا کې د دوی دغه پالیسانو پر ضد باندې موږ خپل مزاحمت پیل کړی دی چې په هغه کې موږ مظاهره کړې دي، احتجاجونه مو کړې دي، او تیر دوی ورځې مخکې موږ د چمنسه یو لانګ مارچ را پیل کړی وو چې هغه دلته پر کوچلا هغه موږ را ورسوي، بیا دلته دوی موږ ته رالل چې موږ له تاسو سره مذاکرات کوو، او موږ په جواب کې ورته وویل چې مذاکرات موږ له تاسو سره نه کوو، هلته په چمن کې چې کوم پرلت ناست دی تاسو به هلته ځې مذاکرات به کوئ. خو بیا دوی پرون ورځ تللي ول چې دوی درې ګنټې مذاکرات هلته دوی خبرې سره کړې وې، خو هغه مذاکرات نتیجې ته نه دي رسیدلي. خدا مزاحمت روان دی، موږ دریز دا دی چې دغه دوارې پریږدې موږ په هیڅ صورت نه منو. اوله دا چې تا په ډیورین کرښه باندې چې دوی کوم د پاسپورت فیصله کړې ده 15 کال بعد دا امکان هم نه لري. د دې لږ تفصیل داسې دی چې دا دواړو خواو ته یو ملت پروت دی، کله یو طرف ته دی ایدرای بل طرف ته ده. اوس که چیرې دلته په یو کلی کې یو فوتګی کیږي یو مړی کیږي، نو آیا بیا چې دلته خلک کپرستان ته دغه مړی وړي نو دا ټول خلک به بیا دلته ویزې لګوي، دغه مړی به ویزه لګوي بیا به موږ دلته شخو؟ او همداسې کله یو طرف ته دی مسجد بل طرف ته دی، پنځه وخت انسانان لمونځ کوي نو به موږ په ورځ کې 15 واره ویزې لګو، همداسې زمینداری یو طرف ته ده کلی بل طرف ته دی، دا امکان هم نه لري چې دلته موږ پاسپورت تسلیم کړو. او سره دویم دا پریکړه دغه د افغان کډوالو په اواله باندې دوی کړی ده، په دې باندې زموږ دریځ ډیر واضح دی چې افغانانو ته دلته مهاجر ویل دا بالکل غلطه ده. افغانان دلته پر خپل خاوره باندې میشته دي، دا معقوم افغان وطن دی. مهاجر هغه چاته ویل کیږي چې دوی خپل د وطن نه بل پردي وطن ته ځي، نو دا خو د افغانانو خپل وطن دی، دې ته سره موږ مهاجر ویلای نه سو.
نور باچا صاحب، ستاسو د خبرو نه خو ډیر واضح ښکاره شو چې تاسو د ډیورن کرخه نه منئ، تاسو فکر کوئ چې لوی افغانستان دی او د ډیورن پوری غاړي خلک چې د پاکستان په جغرافیه کې دوی د آزاد تګ راتګ کوي او سند منت ته ضرورت نشته دی، حتی دا چې د افغانستان د حکومت کوم سند هم ورسره نشته دی، نو د پاکستان حکومت خو ادعا کوي چې په دغه تورخم او په دغه لوی لارو چې څوک تیرو بیر کیږي په کار دادی چې موږ یې وپیژنو چې دا څوک دی. د هغوی غټه ادعا دا ده یا لویه ادعا دا ده چې د پاکستان امنیت ته خطر پیښ شوی، ځکه چې د هغوی په وینا ترګر له دې زیران تیریږي را تیریږي او هغلته حملې کوي. د ده دپاره تاسو څه تجویز یا وړاندیز لرئ، خصوصا د پښتون ژغورنې غورځنګ په نمایندګي باندې؟ تاسو
داسې دی چې د دوی دغه دریځ بالکل هیڅ حقایق هم نه لري، دا یو تور دوی لګوي چې په دغه تور باندې دوی دلته پښتانه افغانان بدناموي هم، او دوی یو بهانه جوړوي. موږ دلته دا پښتنه کوو په 2014 کې په کوټه سیول روغتون کې دلته یو ډیر لوی دماکه وسوله چې پدې کې شپږ پنځوس منګ وکیلان په شهادت ورسېدل او داسې په درزنونو نور خلک په شهادت ورسېدل. د هغه ورستو یو کمیشن جوړ شو د نن ورځې د پاکستان کم چیف جسټس چې دی قاضي فیاضی صاحب د په سربرای کې د کمیشن جوړ شو. نو بیا چې دوی کم رپورت وړاندې کوي په هغه رپورت کې قاضي فیاضی صاحب ډیر صفا دا لیکلي دي چې دا کې د پاکستان سکیورټي ادارې ملوث دي. دا د دوی ناکامي ده چې دغه بلاست وسو. نو آیا د پاکستان سکیورټي ادارو والا هم افغانان دي؟ دا هم د افغان کډوال دي. دا په ای پی ایس کې چې کومه واقعیه وسوله چې تر 2500 زیات زموږ ماشومان په شهادت ورسېدل، آیا دا هم د افغان کډوال ول؟ دا هسي د دوی تورونه دي. دا موږ بالکل ردو، افغانان دلته پر خپل خاور وسیږي، افغانان پرم نه خلق دي. البته دوی ترهګری ختمول غواړي، دوی د خپل ادارو کې وګوري ترهګر ټول هلته موجود.
بچا سه بیا پښتنه بلم کومه کلن او مختصر جواب را ترا کوي چې اوس تاسو څه وایي چې دا د خلکو ستونزه څنګه حل شي؟ آیا تاسو په دغه اعتراض باندې چې د چمن بولدک لارم بند کړل شوی ده او همدا اعتراض پراخ شي نو ستونزه خو نورم ډیریږي، د حل لار څه شي کی ګورئ تاسو؟ څنګه باید دا حل شي؟
د حل لار دغه د چکم ریاست دغه غیر آئینی پریکړه کړې ده، دوی به دغه اخلي. دا امکان هم نه لري چې په بل صورت باندې د دې وحل راوځي. دوی به پوری تور دغه پریکړه اخلي. او بل خبره آئینی تور دا ده چې د دې ملک آئین دا وایي چې کم دا وخت نگران حکومت ناز دوی د دوی آئینی حیثیت دا دی چې دوی بدلته صرف انتخابات چاکنی کوي. نور دوی یو پریکړه هم د آئین مطابق نسی کولای، نه خارجه پالیسی نه داخله پالیسی نه بل. نو لیازه دا په خپل غیر قانوني کار دی چې یو نگران حکومت دغه پریکړه کړې ده. دا د منلو وړ نه ده او دا امکان نه لري. د دې سره د لکونو پښتنو روزګار تړلې دی چې دا په هیڅ صورت نسی کېدلای. نو لیازه موږ نن هم ستاسو دغه چینل په توسط پر دوی دغه غږ کوو چې دوی د مهرباني وکړي دغه پریکړه د دوی واخلي. لکه څنګه چې د تیرو 15 کالونو دغه پښتانه دغه وراتک کوي یو د بل وطن ته دل، اوس به هم دغه ستګه وراتک کوي او افغان کډوالو ته دی دلته برته ځای ورکول سي. هغه د پر خپل خاور دي، نه افغانان ترهګر دي، نه په تاریخ کې ترهګر پاتې سوي دي. نو او دا د دوی خپل وطن دی، دوی ته دی تبعت د استوګنې ډیره مننه بس وسی او د ته له موږ سره وسی
کور ودان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنی د غورزنګ استازي او مشر خغلې نور باچا صاحب کور ودان تاسو نه ډیره ډیره مننه، مهرباني چې موږ بلنه منلې و. د پاکستان نبیرته ستانه شوی افغانان د ژمی پر اتک د زیات عمرستو خوختنه کوي. د دغو کډوالو ماشومان د طالبانو نه غواړي چې خونځي هم ورته پرانیزي. طالبان وایي د یادو کډوالو سره مرسته کوي او په پوهنتونونو او خونځیو کې د بیرته ستانه شوو کډوالو لپاره ځانګړی تخفیف په پام کې نیولی دی. د دې خبر تفصیل به د شمس آریان په راپور کې واوري.
وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر د راپور له مخې تر 3,50,000 پورې وګړي افغانستان ته په زور ستانه شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په ستنو سیو کسانو کې دین محمد بلوڅ هم دی. نوموړی اوس له خپلې کورنۍ سره د کابل په بګرامیو کې اوسیږي. بلوڅ د پاکستان د حکومت د نورو ظلمونو ترڅنګ د هغه څخه د پاکستان حکومت له لوري د نغدو پیسو د اخیستلو خبره هم کوي.
ما خپل شپه 15,00,000 روپۍ نغد راسخو، 50,000 ماته جن را کړی دي، نور راسخنه گیر کړی. بیا چې موږ رالو تورخم ته بارډر ته، دلته زموږ نمونه نوښتا کړی، بیا مو دا جریان ورته وو ټول مو ورته وو حکومت امارت ته مو دا خبر ورکړ. نو هغه به خدای ورته پیږي چې دوی موږ سره څه مرسته وکړي که بیا ونه کړي. هغه موږ مرسته د الله غواړو.
د شاغلی بلوڅ سره په کورنۍ کې د ماشومانو ترڅنګ یو معلول کس هم اوسیږي. دین محمد او لوریا شیربانو د کابل ساړه ژمی ته پکتلو د طالبانو د مرستو او شونځیو د پرانیستلو غوښتنه هم کوي.
موږ وبو ته ضرورت لرو، موږ مکتب ته ضرورت لرو، موږ ښه سرپناه ته ضرورت لرو، موږ نمرم ځکه ته ضرورت لرو چې په څلور دېرش ولایتو کې وګرځي. موږ نم ځکه لرو، نه یو سرپناه لرو، د سخت مجبورۍ مو دغه زړې کندوالې کله کې کړې.
ابو کابل پاکستان کې سکول ولا مدرسه او ستل ترغلی او د مدرسه ستل سکول او اوس موږ غواړو مدرسه او سکول دلته نه نشته.
خو بل لور ته طالب چارواکي د ستونزو د حل ترڅنګ وایي چې د بیرته ستنو سوي هیوادوالو لپاره د دوی د استعداد سره سم د سمو دندو د رامنځته کولو هڅه کوي. د کابل د کډوالو چارو رئیس مولوی عبدالمتین رحیمزی د امریکا ژغ سره په خبرو کې د بیرته ستنسیو وګړو د اولادونو لپاره د زده کړو د تخفیف خبره هم وکړه.
هر یو په هنتون په تقریبا سلسل برسه خو اسکالرشپونه ورکړي چې فری به د خلک محصلین ال تعلیم کوي او د نورو ټولو مهاجرینو محصلینو لپاره 80% تخفیف ده. همدارنګه د سکتوري مکتبونو خصوصي مکتبونو په څلور دیس ولایتونو کې د غوی عمومي رئیس چې کوم وو غوی هم وزارت مهاجرینو سره رابطه وکوله او دا یو ویل چې مختریا ولکه پورې متعلمین هم عزت یو چې فری په دې مکتبونو کې غوښته د تعلیم زمينه مسایل کو.
د پاکستان حکومت په دې نوم د افغان کډوالو د استول لړۍ پیل کړ چې غنی قانوني اسناد نه لري. خو د روان نومبر میاشت پر اوله سم د کډوالو علي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې وویل چې پاکستان داسې افغان کډوال هم په زور استلی چې د کډوالۍ ټول قانوني اسناد په لاس کې لرل. په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر تر 3.5 میلیون زیات یاد شوی دی چې په دغه کډوالو کې تر 600,000 پوری هغه وخت پاکستان ته کډوال سول کله چې طالبان د 2020 کال په اگست کې د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سول. شمسارین، امریکا ژغ.
د طالبانو اړوند بلې موضوع تر ازو سره د دې چې تر اوسه پورې کم هیواد د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی منلی خو په لوړه کچه د افغانستان دننه او بهر ورسره لیدنې کتنې کیږي. په دې لړ کې اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د اداري رئیس عبدالباری عمر سفر شوی دی چې ځینو امریکایي سیاستوالو او مدني فعالانو پر کوربه هیوادونو سختې نیوکې کړې دي. د یاد طالب چارواکي د سفر په اړه نور معلومات په جرمني کې د خپل همکاري هیلې ناخلم چې په اسکایپ را سره مالداو معلومات پر راکی. الیجان په خیر راغلی دا طالب چارواکي په څه ډول اروپا ته درغلې او څوې او چا ور سره لته لیدنه کتنې وکړلې.
بلې، د دوی د ایدا پاساس چې عبدالباری جهانی د پهالند کې د هاک وقار کې د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ یو کانفرنس راغلی و. دوی البته دغه کانفرنس له شپږمې نیټې تر اتمې نیټې و چې دوی په کانفرنس په رسمي ډول ګډون کړی او بیا لاغي ځای دوی جرمني ته راغلي وو. د جرمني په کولن ښار کې دلته د میشتو افغانانو له لوري یو ناسته رابلل شوې وه چې په دغه ناسته کې دوی د طالبان په ګډون په استازولۍ خبرې کړې وي او له دغه ویډیوګانو او دغه تصویرونو له خبرېدو وروسته په جرمني کې میشت افغانانو سخت برګون خوده نو او د جرمني په مفاد باندې نیوکه وکړلې چې د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت او همدارنګ د جرمني د کورنۍ چارو وزارت په دغه اړه ناخبري خوده لودي ول چې موږ طالبان سره کوم اړیکې نه لرو، دوی ته موږ ویزه نه دا ورکړي او دوی نه دي خبر چې دا په څه ډول راغلي دي. خو عبدالباری عمر رسنیو سره خبرو کې ویل چې دوی د شنګن ویزه لرله، دوی هالند کې په دغه کانفرنس په رسمي ډول ګډون کړو او لاغي ځای دوی جرمني ته تللی و. نو د دې د ایراد پاساس چې دوی وایي د کانفرنس په رسمي ډول تللی و خو بل نور ته په هالند کې د هالند د روغتیا وزیر همدارنګ د هالند حکومت هم په دې ډول ناخبري خوده لیدل چې دوی د طالبانو کوم استاد د کانفرنس ته نو ورغښتې او دوی ته د ویزې په ورکړه باندې ناخبري خوده
لیدل. بالکل همدا پښتنه زغواړم او کوم خدلته یو یادونه کوم چې دلته په امریکا کې د استادو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټي رئیس مایکل مکالم انتقاد کړی دی او ویلی دی چې دا د منلو نه ده او نړیواله ټولنه باید د طالبانو په سفری محدودیتونو غزولو متحدانه اقدام وکړي. پښتنه مې همدلته کوله چې آیا د جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو لکه تاسو چې هالند یاد کو دوی څه د وضاحت ورکړي په دې اړه کنه یې ورکړي؟
دا د طالبانو هغه د منځنۍ کچې چارواکي دي چې په دوی باندې د سفر بندیز نشته دي او دوی د عامه نه پیسې پدې سره دوی ځانګړي وچ هالند تلل شي. لدی مخکې هم ځین وو طالب چارواکو رسمي سفرونه کړي وو چې پاغې تړاو دغه هیوادونو کوم رسمي دریز نو ترګن کړي. خو د عبدالباری عمر سفر وروسته لاغه جنجالي شو چې دوی د جرمني په یو ناست کې د طالبانو پاسپورت ولې باندې خبرې وکړلې. دوی خلک وبل چې افغانستان ته ولاړ شي او دوی د طالبانو لزینو کړنو دفاع وکړل او هم دغه دفاع د دې لامل شو چې په جرمني کې میشت افغانانو غوسه راوپاره. دوی وایي چې د طالبانو د ځینو کړنو لامل د بشري حقوقو د نقض لامل ګڼ افغانان مجبور شوی چې افغانستان ووځي، خو بیرته یو طالب ترواک راځي او هغه په جرمني کې د طالبانو له ځینو کړنو دفاع کوي. نو دغه مسله وروسته له هغه جنجالي شو چې دوی رسنۍ وباندې راڅرګند کړو، دوی خبرې وکړلې. نو دا موضوع اوس د هالند د بهرنۍ چارو وزارت، د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو، خبر نو
لکه بیرته دی د غي د جرمني غونډې پاړه درنه پښتنه کوم. موږ دا ولي د لوام ورېدل چې د مدني حقوقو فعالان وي او یا خو کسانو چې په اروپا یا په ځنګړي ډول آلمان کې د طالبانو د ویرې نه پناه اخستلې ده او یا یې د امدي طالب چارواکي سره به لیدنه کتنه کړې ده، باید چې پناه غوښتنه رد شي. په دې اړه باندې په کولن خار کې چې دا فرهنګي ټولنو یا چا غونډه کړې وي یا قربانه وو، دوی څه ویلې دي څه وی په دې اړه باندې؟
فکر کوم باندې تړاو یو ځای ته پام شوی دی چې نوی کوم راغلی افغانان چې په دغه ناسته کې ګډون کړي وو، ظاهر انداز ښکاري چې دوی ګډون نه وکړي. دغه ناسته چې چا جوړه کړې وه دا د کونړ کلتوري ټولنې په نوم، ځینې با جرمني کې میشت افغانان چې دوی له ډیرو کلونو راهیسې دلته اوسېږي او په دوی باندې له دې مخکې ملاحظات چې دوی طالبانو ته لابي کړي یا طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ولی په دغه ناسته کې هغه افغانان نه وو چې دوی تازه جرمني ته راغلي دي. او هغه افغانان هم دانی وکه په دغه کلتوري ټولنې یا په دغه مسؤلینو باندې کړي ده چې زمونږ غوندې ګڼ شمېر افغانان په ډېرې سرګردانۍ جرمني ته راغلو، نورو هېوادونو ته کډوال شو، د طالبانو د ځینو کړنو او بشري حقوقو د نقض لامله د دغه کلتوري ټولنو مسؤلینو په دې باندې کومه پښیماني نه ښودلې او دفاع یې کړې ده چې دوی طالب چارواکي ته په دې خاطر بلنه ورکړې وه چې د ځینو بشري حقوقو د نقض یا د نجونو د ښوونځیو یا هلته افغانانو سره د ښه چلند په اړه دوی ته وضاحت ورکړي او د افغانانو غږ ورته
ورکړي. صحیح الهي اسد، د معلوماتو نه ډېره ډېره مننه. رازو نړیوالو خبرونو ته په داسې حال کې چې په غزه نن سه شنبه هم د اسرایلی ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات او بریدونه روانو، یوې سرچینې رسنۍ ته ویلي دي چې د قطر په منځګړیتوب باندې د اسرایلو او حماس ترمنځ د بندیانو د تبادلې او په جګړو کې د څو ورځني ځان پاړه هوکړه ورستی پړاو ته رسیدلې ده. سرچینې دا ویلي دي چې د هوکړې د مخې نه به حماس قابو 50 یرغمل شوي کسان او اسرایل به له خپل بند څخه فلسطیني میرمنې او ماشومان آزاد کړي.
د حماس مشر د سه شنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس وویل سره لدی چې پر غزي بریدون روان دي او غوی له اسرائیل سره د بندیانو تبادله ته نږدې شوې دي. اسرائیل، متحده ایالات او قطر د اونۍ راهیسی د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرې به هوکړه کار کوي چې له مخې به د یو شمیر نیول شویو کسانو پر خوشی کېدو سربیره په غزه کې لنمهاله اوربند او د سیمې ته د ډیرو بشري مرستو د لیک زمينه مساعده شي. سپینی مانی هم د دوشنبه په ورځ وویل چې د يرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره کار کوي. د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو په اړه د خبرو سره په یو وخت نن سه شنبه د غزې ترنګ په شمال کې د اسرایلی ځواکونو او حماس جنگلي ترمن جګړه شوه ده. د اسرایلو پاوز د ویلامي په خبرولو سره ویلي خپل تمرکز یې غزې ښار ته نږدې د جبل یکم ته اړولی. تیرونه په شفار وختون اوس د انډونیزیا په نامه پرې وبل روختون د اسرایلی ځواکونو له بریدو وروسته امریکا غاګ لسپینې مارنې څخه پر روختونونو د بریدونو په اړه پوښتنه وکړه.
نو غواړو چې روختونونه د جګړې د ډګرونو په توګه ووینو. مونږ نه غواړو پر روختونونو کې جګړې ووینو. مونږ د ال شفار روختون په اړه غږیږو. زه د انډونیزیان روختون په اړه استخباراتي معلومات نه لرم. د ال شفا په اړه مونږ استخباراتي معلومات درلودل چې د اسرائیلو د دې ادعا په خلاف کاوه چې حماس ورڅخه د اړیکو د مرکز په توګه کار اخیسته.
کربی وویل هغه پوهیږي چې روختونونه له ناروغانو ډک دي چې وتلی نشي او ډاکټران او نرسان هم هڅه کوي چې درملنه وکړي. امریکا غک په جاکرتا کې د ایم ای آر سی سازمان له مشر سره چې په غزه کې د انډونیزیان روختون جوړ کړی خبري کړي.
اوغی پر دریم پور برید وکړل عاجل او تاخه ګډوډ کړی دی. ډیرای قربانیان سبان دی وس وطن شدید تپیان شوی دی. که غلط ونه وسم د دوو ډاکټرانو په ګډون چې یو یې جرا دی دوه لس وژل شوی دی.
ولسمشر بایدن ویلی ورسلهغه چې دا جګړه ختم شي غزه او اردن سنلویزی زغړه باید د فلسطینی چارواکو لخوا مدیریت شي، نه د حماس لخوا کوم چې د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر ګروپ په توګه پیژندل کیږي.
او اسرائیلی چارواکو د اکتوبر په 1 باندې د حماس تر بریدون وروسته پرله پسې ادا کړې ده چې د حماس د منځوړلو تجمن دي. امریکایي متقاعد جنرال پیټر زوک امریکا غږ ته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې دا جګړه حماس پیل کړې ده او اوس اسرائیل د خپل دفاع لپاره د حماس د ختمولو پرته بل چاره نه لري.
ډیره مننه ستاسو وخت نه. آیا دا د اسرائیلو لپاره یو رښتینی او صحیح هدف دی چې تمه لري دوی به حماس له منځه یوسي؟
موږ کولی شو بیرته د فلسطین اوږد تاریخ مبارزې ته لاړ شو، خو همدا اوس د اکتوبر پر 1 هغه څه وشول چې ټوله نړۍ یې حیرانه کړه. او یقینا زموږ غربي نړۍ او اسرائیل فکر کوي چې د حماس د له منځه وړلو پرته بله چاره نه لري، خو که حماس په غزه کې پاتې شي او بیا د فلسطین خلک د ډال په توګه وکاروي، تاسو پوهیږئ اسرائیل به په جنگي جنایتونو تورن شي. مګر زه فکر کوم چې حماس لا د مخه د اکتوبر پر 1 هغه څه تر سره کړل چې د جنگي جرم نه هم زیات دي، نو دا واقعا خورا سخت دي. زه فکر کوم چې اسرائیلیان احساس کوي چې دوی بل لار نه لري. بیا تاسو یرغمل شوي کسان لري او فلسطینی ملکی وګړي لري، نو تاسو څنګه دا کار تشریح کولی شئ؟ اسرائیلو د پخلاینې لپاره یو نسل له لاسه ورکړي، د دې وژنو په جریان کې پخلاینه نشي کېدی. کله د اکتوبر پر 1 وژل شوی خلک وي یا په غمجنه توګه په زورګونو فلسطینی ملکی وګړي وي چې وژل شول، ډېرې مېرمنې او کوچنیان وژل شوي دي. مګر حماس دا کار کړی او اسرائیلیان اوس د دې د توازن لپاره د یو لار موندلو ته اړتیا لري.
تاسو یادونه وکړه چې دا فلسطینیان نه بلکې د حماس ټلوا. موږ د ملګرو ملتونو نه رپورټونه لرو چې په زرګونو ملکي تلفات شوي دي. که اسرائیل د ځمکنیو بریدونو او هوایي بریدونو لړۍ ته دوام ورکړه، څه فکر کوي چې څومره وخت به ونیسي او اسرائیل په کوم قیمت د حماس له منځه وړلو ته ژمن دی؟
دا د حماس انتخاب دی. دوی ټینګ ولاړ دی او جګړه کوي. د دوی ډیرې جنایتونه خورا لوی دي. دوی باید دا احساس وکړي چې د تیښتې لپاره هیڅ ځای نه لري. اوس که اسرائیلین په یو ډول د مهارتونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره لار عمومي، په غزه کې اوس هم سلګونه زره فلسطینیان یا ملکي وګړي چې په غزه کې ژوند کوي په خپل په حماس فشار راوړي چې تاسو موږ مو وژنئ. خو حماس د دې پر ضد څه کوي؟ دوی تر دې مهاله پارهونکي اقدامات کوي او لا هم له غزې څخه پر اسرائیلو توغندي توغوي. زه فکر کوم چې دا تقریبا په قصدي توګه هڅه شوی و چې اسرائیلو ته ننوځي. خو مهرباني وکړئ د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره یو لار عمومي. موږ په افغانستان او عراق کې له دې ننګونې سره کم مخ شو. نو کله چې تاسو د سلګونو زرو یا میلیونونو ملکي وګړو په منځ کې جګړه کوي، دا هیڅ ښه اغیزه نه لري. خو په نهایت کې دا هر څه ځکه کېږي چې حماس ورانه کوي او اسرائیلیان دې ته اړ کوي چې جګړه وکړي. حماس د خلکو په منځ کې ناستي او دای خودلی چې دوی بې رحمه دي.
How do you see the original dimension? تاسو د جګړې سیمایز اړخ ته څنګه ګوري؟ په سیمه کې د جګړې د غزېدو امکان څومره ویني؟
امریکا سیمه ته د سمندري عملیاتو لپاره دوه لوټکي وړونکي بیړۍ لیږلي، یو په ختیځه میداني سیمه کې او بل د فارس خلیج ته لیږل شوی. د دې امکان شته چې څه به پیښ شي که چېرې ایران چې زما په یو له ګوډاګیانو ساتونکو څخه د پریکړه وکړي چې په لبنان کې حزب الله د اسرائیلو په شمال کې تشدد ته وهڅوي او دوی لا د مخه نښتي کړي او حزب الله له 150,000 نه ډېر خروزل شوي جنګیالي لري. دا به جګړه وغځوي او که چېرې اسرائیلیان احساس وکړي چې شایان د کنټرول نه وتلي، نو د خپل ځان د دفاع لپاره به هر څه وکړي. اسرائیل د لرې واټن د بریدونو کولو وړتیا لري. زما په فکر ایران له دوی ډېر وروسته دی، مګر ایران محتاطه لوبه کوي. موږ د احساساتو، غرور، قهر او غچ په نړۍ کې ژوند کوو او تاسو پوهیږئ دا ټول منطقي او روښانه فکرونه نه دي او دا هغه څه دي چې زه یې اندېښمن کړی یم. د قهر او احساساتو جګړه لا د مخه په غزه کې روانه ده. ډېر هیوادونه یا غیر دولتي ډلې شته چې کېدای شي په دې لانجه کې ښکېل شي.
او د سپینې ماڼۍ د کرسمس ونه سکالې یعنی د 2023 کال په رسمي ډول د دوشنبې په ورځ پرون په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس میرمن جل بایدن ته وسپارل شوه. میرمن بایدن د کرسمس د همدې ونې مخې ته د پوځي منصوبینو د کورنیو د غړو سره یو ځای یو عکس هم واخیستو. هغې لنډې خبرې وکړې او ټولو ته یې د دغې دودیزې رخصتۍ د ورځې مبارکي ورکړه. د سپینې ماڼۍ د سکال دا کرسمس ونه 13.5 فوټه لوړه ده او د شمالي کارولینا د فلیټ ووډ کلیسا له باغه راوړل شوې ده. او پام دې سدنن پښتو خبرونه پای تر رسو د ری خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زمونږ همکار الینا رزبی استودیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. په خیر راغلی الینا جان.
بله سلام به شما و ببیننده محترم، با ما باشین تا لحظات دیگه بخش دری برنامه آغاز خواهد شد.